پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درن دوستان او ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند شمشاد صدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم په دې خپرونه کې د انتخاباتو وروسته نن هغه پرمختګونه څارو چې په کې له بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو څخه مرکز ته د رایو انتقال شامل دی نور مسایل به هم ولرو خو پیل به له خبرونو وکړو احمد تکل سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
سلام په پیل کې د خبرونو سرلیکونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیون افغانانو ګډون کړی و په زابل او روزګان ولایتونو کې څلورویشتو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل اوښتي او د یمن حوثي اغیان ادعا کوي چې د سعودي عربستان په جنوب کې سترې حملې کړي دي بشپړ خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیون وګړو ګډون کړی و رویټرز خبري اژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي دا خبر ورکړی خو د کمیسیون د چارواکي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون دقیقه شمیره نه ده ښودلې د کمیسیون چارواکو په عین حال کې ویلي دي چې د رایو د شمیر بهیر هم پیل شوی د انتخاباتو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې دا انتخابات د پخوا په پرتله شفاف و خو د خلکو ګډون پکې کمزوری و په افغانستان کې 9,600,000 کسانو چې د رایې ورکولو په شرایطو برابر و خپل نومونه ثبت کړي و د خپل انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا علام نورستاني ویلي چې که سترې ستونزې پیښې نه شي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د میزان په 20 اعلان شي په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه یوازې له مرکز لشکرګاه څخه یې لسلو زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي په هلمند کې د دې کمیسیون مشر محمد اشرف آریان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې شکایتونو جزئیات روښانه نه کړل ښاغلي آریان وویل چې د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه هم دوی ته رسېدلي خو د ده په وینا ډیری شکایتونه له تخنیکي نیمګړتیاو څخه و
متاسفانه مشکلات تخنیکی کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده
بدبختانه چې د کمیسیون د تخنیکی وسایلو په اړه ډیر شکایتونه وجود لري دغه شکایتونه او د وسایلو نیمکارتوب د اندېښنې وړ دی او د انتخاباتو اړوند ټولې هغه ستونزې چې د افغانستان په سطحه موجودې وې په هلمند کې شته
ښاغلي آریان زیاته کړه چې د دې شکایتونو د څرنګوالي او جزئیاتو په اړه به وروسته رسنیو ته معلومات ورکړي ځکه د ده په وینا د ولسوالیو شکایتونه تر اوسه دوی ته نه دي رسېدلي په زابل او روزګان ولایتونو کې څلورویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي سیمه ایز چارواکي وایي دا وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایی او توپچي عملیاتو کې د زابل ولایت په ارغنداب او د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالیو کې مړه او ژوبل شوي په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوي نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 40 وسلوال وژل شوي او 40 نور ژوبل دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي ازادۍ راډیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو په تړاو د استیزال لپاره پر څیړنو سخت انتقاد کړی او هغه د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو لویه دسیسه بللې ده ادعا شوی چې ښاغلي ټرمپ د دې لپاره چې د اوکراین حکومت د ده د سیاسي مخالف په اړه د تحقیقاتو په خاطر تر فشار لاندې راولي د هیواد ته یې د پوځي مرستې مخه نیولې ده ولسمشر ټرمپ پر ټولنیزه شبکه کې په یو 38 ثانیایي ویډیویي پیغام کې ویلي ډیموکراتان غواړي چې هر څه په خپل لاس کې واخلي ډیموکراتانو تېره اونۍ د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د ولسمشر ټرمپ د استیضا کېدو لپاره د تحقیقاتو هڅه پیل کړه تامپیلی چې دیموکراتان غواړي له تاسو وسله او ازادي واخلي خو داسې به هیڅکله ونه شي په یمن کې شیعه حوثی ملیشه ډله ادعا کوي چې د سعودي عربستان جنوبی ولایت نجران ته نږدې سترې حملې کړي دي او زیات شمیر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون په یو بیان کې وویل چې په حمله کې د دښمن درې افسران هم وژل شوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات کوي او زرګونه کسان په دې کړکیچ کې وژل شوي دي. په یمن کې د روان بحران له کبله میلیونونه وګړي په یو بشري کړکیچ کې راګیر دي. او د تیلو د سترو ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ چې د برتانیا بیرغ پرې لګېدلی و ایران او ایران نیولې و د متحده عربي اماراتو بندر ته ورسېده. دا بیړۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د ایران سمندري ځواکونو بندر عباس ته نږدې نیولې وه. بیړۍ د سپتمبر په 28 د ایران له اوبو وخوځېده او پرون د دوبۍ اوبو ته ورګډه شوه. د متحده عربي اماراتو بندر ته د دې بیړۍ د رسېدو خبر بېلابېلو وېبپاڼو خپور کړی دی. د هغه شرکت مشر چې دا بیړۍ ورسره تړلې د رسنیو ته ویلي دي چې ټول کارکوونکي ایران خوشي کړي دي، ښه دي او په امن کې دي. په بیړۍ کې د سپرو کسانو نومونه نه دي خپره شوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به یې له خپلو همکارانو سره په ګډه د په نړیوالو اوبو کې د بیړیو د امنیت د ښه کولو او د نړیوالو سمندري قوانینو د عملي کولو لپاره کار وکړي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل، احمد تکل درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. پرون په افغانستان کې مهم ورځ وه. دا ولسمشري انتخابات تر سره شول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رایو له مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر به تر راتلونکو درې ورځو بشپړ شي.
ولایت کابل مکمل رسیده به خیر و یک تعداد ولایت دیگه موادش رسیده به مراتب.
په دې موضوع په ریپورت سربیره به د دې په اړه چې د ولسمشری د انتخاباتو په اړه نور پرمختګونه تازه څه دي هم ریپورټونه او معلومات ولرو. د کابل چاپ ګڼو ورځپاڼو هم د ولسمشری په پرنیو انتخاباتو تبصرې خبرې کړې دي، کتنه ورته لرو. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه وکړه چې د یمن حکومت به د دغه هیواد د تجزیې هره هڅه شنډه کړي. دا موضوع هم څېړو. که تر پایه راسره وي نور مسایل هم راسره دي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رایه اچولو له مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو پورې بشپړ شي. د ټاکنو د کمیسون د مرستیال په خبره دغه بهیر به په کابل او یو شمیر ولایتونو کې لا دمخه بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی. واصل وصال د کابل په سټډیو کې دی. واصل صاحب، نور له تاسو اورو.
د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو او د رایه چونې په مرکزونو کې د رایو له شمیرو سره جوخت له تیر ماښام راهیسې له دغو مرکزونو څخه د کمیسون ولایتي مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دغه بهیر د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې بشپړ شوی هم دی. د دغه کمیسون په خبره له نامنیو دغه کمیسون په خبره له ناامنو ولسوالۍ څخه ټاکنیز مواد د حواله لارې د افغان ځواکونو لخوا لیږدول کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مرستیال عصمت الله مل د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو مرکزونو ته دغه موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو پورې بشپړ شي.
ولایت کابل مکمل
رسیده بخیر. د کابل ولایت په بشپړ ډول رسیدلی دی. یو شمیر نور ولایتونو هم رسیدلی دي. د ځینو نورو ولایتونو بیا له ډیر شو شلو او اتیاو سلنې پورې رسیدلی دي. د نتایجو پاڼې ریزلټ شیټونه چې د بایومیټریک دستګاو څخه سرور ته لیږدول کیږي د پروسس په حال کې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش لمخې د افغانستان ولسمشر ټاکنې باید 13 ورځ د رای چونې په 3902 مرکزونو کې ترسره شي وي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ورستیو شمیرونو لمخې دغه بهیر په 3905 مرکزونو کې ترسره شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو ته په خوندي ډول د ټاکنیزو موادو د لیږد خبر ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی په دغه رسنیو ته داسې ویل: د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونه د ټاکنیزو موادو د لیږدولو په حال کې دي. ان شاء الله چې د ټاکنو کمیسیون د مهالویش سره سم به د دغو موادو د لیږد لپاره هڅه وشي. د امنیتی پلان له مخې لکه څرنګه چې لومړی او دوهم پړاو په ښه توګه بشپړ شو، دریم پړاو چې د ولایتونو مرکزونو ته د موادو لیږد هم په ښه توګه ترسره شي. د دفاع وزیر اسد الله خالد هم ویلي دي له هغو ولسوالیو څخه چې د ځمکې له لارې د ټاکنیزو موادو لیږد ستونزمن دی، د هوا له لارې به د ولایتونو مرکزونو ته ولیږدول شي. د افغانستان د ولسمشرۍ څلورمې ټاکنې د شنبې په ورځ د هیواد په 30 ولایتونو کې ترسره شوې. د شنبې د ورځې په دغو ټاکنو کې د 13 ټاکنو په پرتله د خلکو د ګډون کچه کمرنګه ښودل شوې ده. له ټولو ستونزو اندېښنو سره سره خلک او ټاکنیز ټیمونه د دغو ټاکنو پایلو ته انتظار باسي. د ټاکنو د قسمی پایلو اعلان هم د ټاکنیزو موادو لیکت پورې تړاو لري چې د رای ورکونې له مرکزونو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مرکزونو ته لیږدول کیږي. د ټاکنو د مهالویش له مخې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د تل میاشتې په 20 نیټه او وروستۍ پایلې د لړم په 14 نیټه اعلان شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
لا واصل وصال څخه مننه کوو چې لا کابل معلومات راکړل. په ریپورت کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له قبل واوریدل چې د رایو له مرکزونو به د ولایتونو مرکزونو ته ټاکنیز مواد او بهیر په د لیږد بهیر البته په 3 ورځو کې بشپړ شي. یو بل اندېښنه د خلکو د کم ګډون په اړه ده. په انتخاباتو کې او همدارنګه در انتخاباتو وروسته نور تازه مسائل څه دي؟ د دې لپاره زما همکار نسیم شفق هم د اوس د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دی. شفق صاحب، تاسو نن هلته نوي معلومات برازي، نوي خبرې برازي. موږ سره څو سوالونه په دغه رپورت کې راپورته شول. یو دا دی چې دغه بهیر څومره مطمئن دی چې د ټاکنیزو مرکزونو نه ولایتي مرکزونو ته دغه رای په خوندي توګه انتقال شي، او د دې د محاسبي هغه څرنګوالی به بیا څرنګه ترسره کیږي، او همدارنګه دا چې د خلکو ګډون او مشارکت په انتخاباتو کې د ځینو په باور باندې کم و، دا به د انتخاباتو پر نتایجو څه اغېز ولري؟ نور معلومات زله تاسو اورم.
سلام علیکم صاحب، تاسو او ټول اوریدونکو ته. بله، ما په دغه اړوند څو د قیوړان د کمیشن د مسولینو سره خبري وکړې چې دغه مواد انتقال چې دا به څومره مسؤلې څومره بخوندي، ځکه دا یو اندېښنه ده. د دغه کمیشن د درلنشا رئیس حبیب الرحمن ننګ راته ویل چې د امنیتي ځواکونو په همکارۍ دوی مطمئنه دي چې دغه ټول مواد به د مهالویش سره سم تقسیم اوقات سره سم انتقالیږي د ولایتونو مرکزونو ته، ولسوالیو څخه یو اتیا ولسوالیو څخه انتقال شوی دي، او د نن ورځې تر پایه د 101 ولسوالیو څخه به د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته انتقالیږي، او د کابل خو له مخکې نه انتقال شوی دي. او د مسؤلیت خبره هم دوی ویل چې دوی ډاډمن دي چې مسؤول به یې، ځکه چې امنیتي ځواکونه دوی سره ژمنه کړي. په عین حال کې اوس را سره د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند زبی سادات او زبل خغل سادات نام دغه موضوع پښتنه وکم چې سادات صاحب دغه مسؤلیت خبره دا ډیره اساسي خبره دا وکړي چې تشویشونه او اندېښنې هم دي. انتقال د مواد د بصوره په مسؤلیت کې دي.
ډیره زیاته مننه خو شفق صاحب، تاسو تاسو ډیره خدمتونه اوریدم کو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیشن لمنیتی بنچتون سره په همغږي د انتخاباتو ملي پلان رامنځته کړو، ترڅو ټول ولایتونو ته د ولایتونو مرکزونو ولسوالیو ته ورسته به درور کړ مرکزونو ته د مواد په اساس غیر اساس مواد مسؤل ورسیږي، لکه چې ورسېدل تیر ورځ ټاکلې تر سره شولې. به تر دغه موادو د به تر ګرځېدو لپاره هم همدغه د انتقالاتو ملي پلان پر اساس دغه مواد به تر انتقالیږي، او امنیتي بنسټونو زموږ سره د غژمنه کړی او د اطمینان موږ تر کړی چې زموږ اساس غیر اساس توکي به په ډیر مسؤل ډول سره به تر مرکز سره رسیږي. نتایج به د محلونو په سطح باندې اغل تک چې انټرنیټ صورت نه ولرو هغه به راسن سرور ته انتقالیږي چې هغه په مرکزي کمیسیون کې دی او محل کې دغه امکانات نه وي. د ولسوالۍ مرکز ته کله چې مونږ دغه اساس غیر اساس کړه ولستیږي د هغې څخه به دغه مواد
یو بل موضوع هغه سادات صاحب د مشارکت موضوع ده په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون خبره تاسو یو اندېښنه سته چې د خلکو ګډون کم دی تر اوسه پورې د مشارکت سطح اندازه د خلکو دا تر اوسه معلومه شوې ده که معلومه شوې ده کله د معلومه شوې ده به څه وخت ښکاري خلکو ته
هم دا اوس د موږ تخنیکي همکاران په دې باندې کار کوي تر څو د پاسو هغو ولایتونو څخه چې تر دې دمه پورې موږ سره د هغې په اړه باندې معلومات نه دي شریک شوي هغه به د نن ورځې تر وروستیو پورې دغه مو نهایي کړو. د ټول افغانستان په سطحه باندې به د خلکو د ګډون هغه رقم له هیوادوالو سره شریک کړو. تاسو پوهیږئ په ډېرو پرمختللو ټولنو کې چې هغلته ډیموکراسي خپل پخوالي ته رسېدلې او خپل هغه مراحل یې طی کړي دي هغلته هم د خلکو ګډون کوښښي په تر نیمایي پورې رسېږي. هغه څوک چې هغه واجد شرایط وي په داسې یو ټولنه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو په نورمال حالت کې نه یو د وسوال مخالفینو تعدادات ګواښونه تاسو لیدل چې دوی د هیڅ څه درې غونه کړل تر څو خلک منه کړي چې په دې ټاکنو کې ګډون ونه کړي. دوی په دې هم ونه توانېدل چې موږ هغه هیوادوال چې په تیرو ټاکنو کې د ګوته غوسه شوی و اما په دې ټاکنو کې یو ځل بیا راووتو د ولسواکۍ د پیاوړتیا په خاطر باندې په بله ګوته باندې شنه کړله اما د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره دوی دغه کار ترسره کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی دا کار تختیروي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان خلک ولسونه اوس هغه پوخوالي ته رسېدلي دي چې نور نه غواړي دلته د نورو نظامونو دپاره کار ترسره شي بلکې دوی غواړي چې دغه شته ډیموکراسي پخوالي ته ورسېږي.
کور ودان سادات صاحب ان صاحب باید یو بله خبره هم کوم هغه دا چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس عبدالرحمن ننګ وویل چې دوی نه غواړي چې د مشارکت په اړوند مختلف ارقام وړاندې کړي بلکې غواړي د نن ورځې تر پایه هغه دقیق او اخري او اساسي ارقام وړاندې کړي.
ډیر زیاته مننه کوم نسیم شفق له تاسو نه او همدارنګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند خغلی سادات څخه چې په دې بوخت ورځي له ازادي رادیو سره خبرو کولو ته وخت وست له دواړو مننه. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي زموږ همکار نسیم شفق کوچی هم د اوسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتره د پرونیو انتخاباتو په اړه تازه معلومات را سره شریک کړل. د خلکو د مشارکت په اړه د ګډون په اړه او په نورو بیلابیلو اړخونو اوس هم راځي چې اقتصادي خبرونه واورو. له کابل څخه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وای د برېښنا د نشټوالي لامل نه مليون افغاني د دغه ولایت کارخانو او بازګرو ته زیان اوښتای. د دغه خونې مرستيال فضل حق مشکنای وای چې په دې دوه اونیو کې برېښنا قطع شوه او شرکتونه د خپل کار کول لپاره د مریضي برېښنا له انرژي ګټه اخلي خو د برېښنا د غیر منظم والی لامل د دغه شرکتونو او ماشينونو وسایل خراب شوه دي. د خغلی مشکنای خبره بازګران په دې ورستي ورځو کې د برېښنا د نشټون لامل له زیات ستونزو سره مخ شوي او کدا ستونزې حل نشي کندهار به د تیر کال په پرتله زیات صادرات ونه شي کړای. په تیر یوونی کې د حیرتانو اقینه او ترغندی د بندرونو للارې افغانستان ته شاوخوا 3000 ټنه سوداګریز توکي راوړل شوې دي. د افغانستان د ریل پټنۍ مشر عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سوداګریز توکي چې پکې نفتی او خوراکي توکي هم شامل دي د چین للارې افغانستان ته وارد شوې دي. د خغلی صدیقی په خبره د مهال افغانستان ته تر ټولو زیات واردات د قزاقستان، ازبکستان او روسي هیوادونو لورې کیږي. نو موړای وایي افغان سوداګر په دغه هیوادونو کې لورو سوداګریزو تعرفو وزکول لامل له ستونزو سره مخ دي. نو له دې عمله ټاکل شوی چې د دې ستونزو د حل لپاره د افغانستان او ازبکستان هیوادونو ترمنځ یو ګډه کمیټه جوړه شي. د کابل په جزا سره کې توه نه یا صرف مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اته او یو افغاني 25 پوله، یو یورو 50 اته افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 95 افغاني اویا پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني اتیا پوله، زر ایراني تومان 5 افغاني 90 پوله، زر هندي روپی 1015 افغاني او زر پاکستاني روپی 1500 افغاني.
د دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه وکړه چې د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیې هر هڅه شنډه کړي. محمد عبدالله الخضرمی په عین حال کې پر حوثی یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي سخت انتقاد وکړ. په یمن کې د ایران پلوه حوثی یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په زرګونو کسان وژل شوي. صالح محمد صالح راسره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. سالی صاحب، د یمن د بهرنیو چارو وزیر په خپلو دغه څرګندونو کې نورې کومې خبرې کړي؟
مننه ان صاحب. محمد عبدالله الحضرمی چې په وروستیو کې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، ویلي چې د دوی حکومت به هر هغه هڅه چې د یمن د تجزیې لپاره دی شنډه کړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون د وینا پر مهال په خپلو دغو خبرو کې پر حوثی یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي هم انتقاد وکړ چې د یمن په شمال کې زیاتې سیمې په کنټرول کې دي. محمد عبدالله الحضرمی ایران په ټوله نړۍ کې د ترورزم عمده تمویلونکی وباله او ټینګار وکړ چې په یمن کې دي د ایران پلوه حوثی یاغیانو کودتا دده په خبره چې ختمه کړی سي. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر په زمین کې د سعودي عربستان مننه وکړه چې د حوثی یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د پرسمیت پیژندل شوی حکومت مرسته کوي. د حوثی یاغیان هغه افراطي وسلوال وبلل چې په وینا یې په یمن کې پر دین د ولړ حکومت د ایجاد خوبونه ګوري.
در ته وایي چې د یمن د بهرنیو چارو وزیر د متحده عربي اماراتو پر پوځي عملیاتو هم انتقاد کړی دی چې په یمن کې ترسره شوي.
بله، دوی ویل چې د اماراتو تهاجم د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف هغه هدف کمزوري کړی دی چې د یمن له حکومت سره همکاري کوي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال ویل هغه حمله چې د متحده عرب اماراتو د هوایي ځواک لخوا د یمن په جنوب کې سوي د یمن ثبات یې کمزوری کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف کې چې متحده عرب امارات هم شامل دي، د یمن د پرسمیت پیژندل سوي حکومت په استازیتوب له 2015 میلادي کال راهیسې د حوثی یاغیانو په وړاندې په جګړه بوخت دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او دغې جګړې د عرب هیوادونو تر ټولو بېوزله هیواد یمن کې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري ناورین رامنځته کړی دی. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمی زیاته کړه دی هیله مندې چې راتلونکی کال په ملګرو ملتونو کې بیا په داسې حال کې برخه واخلي چې په یمن کې سوله ټینګه شوې وي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. صالح محمد صالح و چې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر نوې څرګندونې را سره شریکې کړي. تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم بیرته کابل ته ځو. د کابل چاپ د نن ورځې او رسپانو هم ډیره تبصرې د پرون ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو پکې د خلکو د ګډون په اړه لیکلي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ نننیو ټولو رسپانو د جمهوریت د تیر ورځې د ټاکنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هوا دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د جمهوریت ریاست شفاف ټاکنې د ښه افغانستان زیری ورکوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ټاکنې له وړو تخنیکي ستونزو سره ملې وي، خو دومره نه چې د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې نماینده‌ان دې د خلکو تصمیم ته چې انتخاباتو درناوی ولري او د ټاکنو پایلې دې ومني. د مسیر خپلواکي ورسپانې د سرمقالې نوماندې په ټاکنو کې د خلکو کم ګډون لاملونه او پر مشروعیت یې اغیز. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي که څه هم تر اوسه په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه کره ارقام په لاس کې نسته، خو د سر بنسټونو دغه شمېر 2 میلیونه ښودلی. دا چې ولې د خلکو ګډون کمرنګ وو، د لیکوال په باور امنیتي ستونزې له یو خوا، په کاندیدانو کې د پیاوړي کاندید نشتون، په کمیسون د ولس کم باور او نور لاملونه وو. د سرمقاله لیکوال د خلکو کم ګډون ته په اشاره سره بل پوښتنه کوي چې راتلونکي انتخابات به مشروعیت ولري. د مسیر د سرمقاله لیکونکي په باور چې 2 میلیونه کسان د 1.5 میلیونه کسانو برخلیک نسي ټاکلی، نو لازمه ده چې د سولې لپاره کار وسي. 8 صبح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې نوماندانو ته سپارښتنه کړې چې د ټاکنو د پایلو تر اعلان پورې دې له حوصلې کار واخلي. لیکوال وایي وړاندې له دې چې نوماندان د درغلیو د بریالیتوب یا دوم راوند ته د ټاکنو د تګ ادعا وکړي، په کار ده چې ټاکنیزو کمیسیونونو ته وخت ورکړي چې دوی په سمه توګه خپل کار سره ورسوي. د ویساب رسپانې د سرمقالې نماینده ولس د جمهور ریاست ټاکنې تحریم کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور روانه نامنۍ د بایومیټریک دستګاه ستونزې یو شمیر نور لاملونه دي چې ولس په انتخاباتو کې لږ ګډون وکړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ولس له کم ګډون سربیره که په ټاکنو کې درغلي ثابته سوه، بیا خو به هیواد یو بل درانه بحران ته ولاړ سي. بلخوا دنیا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، کله چې په افغانستان کې د سولې بهیر سبوتاژ شو، پر افغانانو ټولې لارې وتړل سولې، دوی د مجبوریت په حالات کې د ټاکنو لور ته ولاړل. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، افغانانو له ستونزو سربیره په ډیره مینه په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپله رایه وکاروله. اوس کمیسیونونو ته مسؤلیت ورګرځي چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. په هلمند کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه دوی ته تر سلو ډیر شکایتونه رسیدلي دي. په اړه یې الیاس تایی رپورټ راکړي.
که څه هم د دغه راپور تر ترتیب پورې په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د استعمال سو رایو شمیر نه دی معلوم سوی، خو د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي یوازې د لشکرګاه څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال دوی ته تر سلو ډیر شکایتونه رسیدلي دي چې اکثره د ټاکنو د تخنیکي مسؤلو سره تړلي دي. د دغه کمیسیون مسؤول محمد اشرف آریان ازادي راډیو ته وویل غواړي هغه وخت د ټولو شکایتونو د ډول او نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي چې د ولسوالیو څخه هم ورته معلومات ورسیږي.
متاسفانه مشکلات تخنیکی کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده و
دی وی بدبختانه چې د کمیسیون د تخنیکی وسایلو په اړه ډیر شکایتونه وجود لري. دغه شکایتونه او د وسایلو نیمکارتوب د اندېښنې وړ دی او د انتخاباتو اړوند ټولې هغه ستونزې چې د افغانستان په سطح موجودې وي په هلمند کې هم شته. هغه شکایتونه چې موږ ته د لشکرګاه څخه رسېدلي دي تر سلو ډیر دي او د ولسوالیو څخه به په دې خاطر تر اوسه معلومات نه دي راغلي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او امکان لري تر بلې ورځې پورې ټول شکایتونه راټول او بیا د رسنیو سره معلومات شریک کړو.
جمع‌آوری میشه، مشکلات زیاد تخنیکی وجود داشته.
تولس مشری د پاره ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه اوس بچي د امنیتي ستونزو سره سره غني تخنیکی ستونزو هم به خو په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مشر ول د تخنیکی ستونزو سره سره دوی ته د تقلب او مداخلو په اړه راپورونه هم رسیدلی دي.
بعضی تقلب های هم گفته شده شنیده میشه.
دی وای د جالګيري او تکلو پاره هم مشت شکایتونه رسیدلې دي. بل مثلا د ناظرون د چکافي نه وو او ډیر مهمه خبره د نړیوالو څارونکو د چبدبختنه په هلمند کې هیڅ نه ول. یو بل مثلا د ټاکونو د کمیسیون د کارکونکو د شمیر کمواله و، خو ډیر شکایتونه د رای ورکونکو د لیست د نه موجودیت څخه سوي دي چې لامل یې ډیرو خلکو نسو کولای خپل رایه وکړي.
این مشکلات در جمله شکایت در بر میگیره.
په هلمند کې لاهم د استفاده سو رایو شمیر نه دی معلوم سوی چې د کتونکو په وینا د اټکل مخې امکان لري تر 150,000 ډیرو کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی وي، خو په هر صورت کې دا ځل ټاکنو کې د خلکو حضور تر هغه ډیر کم چې په اړه فکر کوي. موږ دلته استایي د ازادي راډیو هلمند.
د تلې د شپږمې د انتخاباتو په اړه د هیواد له ټولو ولایتونو څخه ورستي خبرونه او راپورونه له ازادۍ راډیو اوریدلای شئ.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورستۍ حال د ازادۍ راډیو پر اف ام 100.15 او منځنۍ چپه 12.89.
په خوست کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نارینه وو ترڅنګ ښځو هم برخه درلوده. یو شمېر ښځینه فعالان وویل امنیتي اندېښنو ته په کتو داسې فکر کېده چې ممکن د ټاکنو په ملي بهیر کې به ښځې لږه برخه واخلي، خو د تمې خلاف د ښځو ګډون د پام وړ و. له خوست څخه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د شنبه په ورځ د نارینه وو ترڅنګ په خوست کې ښځو هم د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه واخیسته او خپلې رایې وکارولې. د خوست مرکز اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ، ترنی، لکن، شمال او ګربز هغه سیمې وې چې د نورو ولسوالیو په پرتله پکې د ښځو ګډون د پام وړ و. د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمری ازادۍ راډیو ته وویل
امنیت د ډاډ وړ ده. د امنیتي ځواکونو نه ډېره مننه کوو. خزو حضور هم خدا اوس هم دینی پیوا محل کې ویلونې مې وا حفظتو چې هم د ورونو غنه غنه دوم د خیاندو.
د محبوبې په نوم یې مېرمنې ول خزو په پر ډول تذکیرو باندې سټیکرې نه ویل غولي.
د زنستون زلري چې مخکې انتخاباتو کې د چوند پر سټیکرې تذکیرو نه ویل غولي، نو په دې خاطر نه د کرسي مراجعه کې مګم سټیکر نه وی. نسبته سمره چې مونږ فکر کړو چې د ورونو شي د تبلیغات یو تک د مګم د ګندور په دغه او ځکه چې زفیلن بلاته یم رغلی امرایم استعمال او دلته خده.
بیا مدني فعال وزیره سعادت انتخابات په ټاکنو کې د ښځو ګډون د دوی د نوم لیکنې په پرتله لږ بولي او لامل یې د نومونو په لستونو کې ستونزې او یوې بلې سیمې ته د کورنیو کډه کېدل په ګوته کوي.
لږ څه د ښځو تعداد کم دی په دې چې زیاتره مېرمنو تذکرې ټکر کړي نه دي او که زیاتره مېرمنې چې راځي تذکرې ټکر وي دی او بل ولسوالۍ نه دلته کډه کړي دي بازار ته راغلي دلته تذکرې دی بل ولسوالۍ دې نشي کولای چې رایه واچوي.
د تیر په پرتله اوس مهال په ټاکنو او نورو ملي بهیرونو کې د ګډون په اړه د نارینه او ښځینهو په فکر او پوهه کې نسبتا ښه والی راغلی دی. خوستۍ پیغله زرغونه چې د خپلې کورنۍ له نورو ښځو سره یو ځای د پخواني روغتون د ټاکلو مرکز ته د رایه اچونې لپاره ورغلې وه وویل
په دا نیت راغلی یو چې لکه په راتلونکو کې یو ښه ولسمشر وټاکو تر څو امن روشي سوله روشي دې په نیت راغلی یو نرم راغلی دی مرمه دو نره فامیل دی.
دوی تنې مدني فعالان خیالو باوري او عابده سروري وایي په ټوله کې په دې ولایت کې د رایه اچونې بهیر کې ډېرې ستونزې نه وې او رایه اچونه هم په شفافه بڼه ترسره کېده.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو دولس بجو او دیرش دقیقو ته یعنی دولس نیمو بجو ته یادونه کوو چې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 اورېدلی شئ. پرون په افغانستان کې د افغانانو د راتلونکي لپاره یوه مهمه ورځ وه. د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. دا د انتخاباتو په نتیجه کې به د پینځو راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر ټاکل کیږي. موږ د ازادۍ راډیو څخه پرونم په مستقیمه توګه په دې موضوع باندې له بیلابیل ولایتونو او سیمو څخه خبرونه درلودې. زموږ خبریالان زموږ همکاران معلومات یې له خپلو اوریدونکو سره شریکول او تر انتخاباتو وروسته چې اوس د رایو د راټولولو شمیرلو او همدارنګه تر انتخاباتو وروسته چې کومې مرحلې دي د هغې په اړه تاسو له ازادۍ راډیو نه وخت په وخت تازه معلومات اوریدلی شئ او همیشه کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه او خپل نظرونه هم راواستوئ. زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې بیا تاسو زموږ ریپورټونه او مطالب له تفصیل سره عکسونو سره او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. د خبري مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. مخکې له دې نه چې 19 پروګرام ته ورشو، احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمی او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تری اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیون خلکو ګډون کړی و. رویټرز خبری آژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي د خبر ورکړی. په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه یوازې له مرکز لشکرګاه څخه له 100 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. افغان چارواکي وایي په زابل او روزګان ولایتونو کې د افغان پاوځ په عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. او د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه کړې چې د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیې هره هڅه شنډه کړي. محمد عبدالله په عین حال کې پر حوثی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي سخت انتقاد وکړ.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه این هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. نتایجی که در رابطه با آمار اشتراک کنندگان انتخابات ریاست جمهوری به نشر رسیده نشان دهنده آن است که خلاف توقع سطح اشتراک مردم در این انتخابات در مقایسه با انتخابات های گذشته به مراتب کمتر بوده. از این میان حضور زنان در مراکز رایدهی نیز کمتر گزارش شده و در کنار مشکلات امنیتی نبود سهولت ها در زمان رایدهی و در برخی موارد عدم اطمینان زنان از تاثیرگذاری رایشان از دلایل اشتراک کمرنگ آنان در انتخابات گفته شده. در برنامه این هفته شکست سکوت روی میزان اشتراک زنان در انتخابات ریاست جمهوری و دلایل حضور کمرنگ زنان در نقاط دوردست کشور صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما خانم حمیرا ثاقب مسئول خبرگزاری زنان افغانستان هستند. به برنامه خوش آمدید.
سلام و احترامات دارم.
تشکر. در نخست اگر از این آغاز کنیم که شما از روند رایگیری انتخابات ریاست جمهوری نظارت داشتین، سطح اشتراک زنان را در شهرهای بزرگ و همچنان در مناطق دوردست چگونه ارزیابی کردین؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. ما در ابتدا یک تشکری خاص میکنم از نیروهای امنیتی کشور ما که تونستن به نحو احسن امنیت را تامین بکنن و همچنان از اصحاب رسانه که بسیار خوب تحت پوشش قرار دادن بحث انتخابات را از دورترین نقاط افغانستان تا مراکز. بحث رأی زنان ما چون خود ما حداقل سایت های مرکز کابل را در قسمت های شارانه و ما بررسی کردم، ما تا ساعت 2 بعد از 4 وقتی که مراجعه کردم به یکی از سایت ها در مرکزی که حداقل در هر کوچه از او 100 نفر زندگی میکنه، ما 40 تا رأی زنان را بیشتر نداشتم. در یک مکتب بسیار مشهور دیگه در شهر نو وقتی که مراجعه کردم بیشتر از 70 تا رأی ما بیشتر نداشتم از حوزه زنان را. یعنی بحث امنیتی حداقل در کلان شهرها منتفی بوده، میتونستن زنها بسیار براحتی بین رأی بدن. ای بر میگرده به عدم باور مردم برای کمیسیون مستقل، بر کارهای کمیسیون مستقل انتخابات. شما در انتخابات پارلمانی دیدین که متاسفانه چقدر زنها از رأی زنها استفاده ابزاری صورت گرفت. اشتراک زنها به سطح بسیار وسیع تر نسبت به انتخابات ریاست جمهوری بوده، ولی کار کمیسیون، تقلبی که در کمیسیون جریان پیدا کرد و بحث های دیگه که شما شاهد از این بودین که گروهی از معترضین زن ایجاد شد، از اونا پول خواسته بودن و این بحثی نیست که بحث جدید باشه، مردم را مخصوصا زنان را بیباور ساخت به آوردن تغییر در جامعه مثل افغانستان. اما در مراکز دوردست ما از پکتیا و بعضی جاها در جنوب و شمال ما خبر داشتیم، خبرنگاران ما در اونجا حضور داشتن، کمبود کارکنان زن در خیلی از محلات باعث شده که زنها نرن رای نتن و ای بر میزان کاهش میزان رای دهی زنان تأثیر بسیار زیاد خود را داره. یک بحث دیگه بحث عکس گرفتن زنان هست که در توسط دستگاه بایومتریک است. من بیشتر کمکاری کمیسیون را میبینم در این رابطه که نتانسته به مردم افغانستان مخصوصا به زنان اطمینان بده که عکس ها توسط زنان گرفته میشه و در دستگاه بایومتریک ذخیره میشه و هیچ کس به او دسترسی نداره. و من میدیدم که یک دو زن میگفتن ما عکس نمیگیریم، این عکس گرفتن برای اونها حتی تشریح نشده بوده که شما وقتی میرین به تذکره دادن، شما تذکره گرفتن عکس میگیرین، شما در حج وقتی که میرین عکس میگیرین، شما وقتی با پاسپورت میرین عکس میگیرین، این هم عکسی شبیه عکس های دیگه است و اصلا پیدا نمیشه که عکس شما در کجا هست، فقط برای شناخت شما است. کمکاری کمیسیون مستقل انتخابات در حوزه زنان مخصوصا باعث شده که کمتر ما حضور زنان را در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم.
مشکل عکس را و کمبود خوب از هر با تعداد کمبود کارکنان زن و در بعضی مراکز در نقاط دوردست و حضور زنان نبود کارکن، البته ناظرین هم وجود نداشتن. اگر بالای موضوع عکس و برخی صورت های دیگه اگر بیاییم، آگاهی در این صورت در این مورد کم داده شده بود و یا ای که کمکاری صورت گرفت؟ چون بودجه انگفته در بخش آگاهی آمه از سوی نهادهای خارجی داده میشه، چرا آگاهی صورت نگرفته و یا ای کمی پیام گرفتنش از سوی مردم؟
یکی از چالش هایی که کمیسیون داشت حداقل در این دور، شما دیدین که با تعویض کردن افراد یا فرستادن افراد به محکمه عملا با یک خلأ مدیریتی کمیسیون مواجه شد و چون بحث پروسه صلح همزمان با پروسه انتخابات یک جای در جریان بود، خیلی از تمویل کننده ها تا آخرین دقایق هم پول را نداده بودن، این تمویل نکرده بودن که بیشترین بودجه این حکومت این انتخابات از حکومت افغانستان هست اکثرا. این خودش یک نوع شتاب زدگی و بی برنامگی را در مدیریت کمیسیون نشان میده و این مقصر اعضای مدیری فعلی نیستن، به خاطر ناثباتی سیاسی که متاسفانه در افغانستان موجود بود پول دیرتر رسید.
اما با معذرت حکومت افغانستان، چون دیروز رئیس جمهور هم در صحبت را شام داشتن، اینا گفتن که اینا بخش اعظم از مصارف کمیسیون را از بودجه حکومت دادن. خب کمیسیون هم هیچگاه شکایت نکردن از اینکه اینا با مشکلات مالی روبرو هستن.
البته ما تا خوب من به یاد دارم اتفاقا در کنفرانس جی اس ام بی من هم حضور داشتم که رئیس جمهور غنی صحبت کردم، گفتن که بر اولین بار ما هزینه کمیسیون مستقل انتخابات را خود انتخابات افغانستان را خود افغانستان میپردازه. من میدونم به هر ترتیب برنامه ریزی ها به شکلی بود که گمان زنی ها به این شکلی بود که پروسه انتخابات بعد از پروسه صلح صورت میگیره و این را شاید شما بیشتر از بحث های من حدس میزنم که امکان داره یکی از حرف ها و یکی از سخن هایی که در رابطه با بحث آگاهی دهی مطرح باشه این بحث میتونه بوده باشه، این گمان زنی میتونه باشه. این را میشه که با در قسمت تکنیکی کمیسیون ازشان بخواین و اگر پول داشتن و اینا مصرف نکردن یقینا که جزء کمکاری کمیسیون مستقل انتخابات هست. بخاطر از اینکه به جای از اینکه شما بیاین مطرح بکنین بحثی را که زنها نمیخواین عکس بگیرن، که من یادم میاد از 2 یا 3 4 دوره گذشته تا حالا بیشترین بحث شما روی زمین مسئله بوده، در صورتی که شما باید برای پلان و طرح منداختین و امسال این دوره ما دیگه بحث نمی داشتیم. بحث کمبود کارکنان زن هم همچنان یادم میاد از نورستانی سب خودم سوال کردم، گفتم چطور شما مثلا با کمبود میگین که جامعه سنتی است و زن اونجا حاضر به کار نمیشه، در صورتی که نهادهای مدنی اونجا کارمند دارن و اونا کار میکنن، رسانه ها کارمند دارن، خانم ها کار میکنن. به نوعی عدم توجه در قسمت مسائل زنان در کمیسیون هم نشان میده که هنوز هم نتونستن به صورت جدی به این مسئله بپردازن.
درست، ما میخوایم بخش بپرسم چون متاسفانه ما شما میزان خیلی زیاد بیکاری در افغانستان داریم و در هر ولایت اگر ما شما ببینیم کارمندای کافی وجود داره، در اونجا قسمی که شما اشاره کردین کارمندای زن هستن که در رسانه‌ها کار میکنن، در نهادهای مدنی کار میکنن. خب چرا اینا جذب نشدن؟ بازم برمیگرد به کمکاری و میخواستن که یا به قسم قصدی عمل شده در این بخش و یا اینا به تأخیر عمل کردن چون کمیسیون تازه آمدن وارد کمیسیون شدن افراد مدیران کمیسیون و بعدن باز ولایت هم شما متاسفانه با مشکل ازی روبرو بودیم که رؤسای کمیسیون در ولایت خیلی به تأخیر اونا مخرج شدن.
متاسفانه گرچه من خیلی خوشمم نمیاد که با این لغت حرف خود شروع بکنم، ولی کمکار 5 سال گذشته همیشه تغییر و تبدیل چهره ها بوده بدون از اینکه در خود سیستم یک تغییر بیایه و کمیسیون هم از این قاعده مستثنا نبوده. تغییر و تبدیل چهره ها فقط کند ساخته روند کاری را که باید انجام می شده و به نوعی هم به توجهی و کمکاری کمیسیون را در این راستا ما می بینیم و هم به نوعی یک راهی من فکر می کنم یک راهی که برای راهی را باز میکنن، یک راه کوچکی را که بیشتر بتونه از رأی زنان استفاده ابزاری و تقلب صورت بگیره. شما میبینین یک تعداد مثلا در دوره گذشته شما دیدین که چقدر از بازیگران یا هنرمندان پاکستانی عکسشون چسبانده شده بود به تذکره و او رأی زنان حساب شده بود. این خودش آشکارا تقلب و سوء استفاده از رأی زنان هست.
بسیار تشکر. شنونده عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره تماس را که ما به شما در میان میگذارم با برنامه تماس بگیرین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، ابتدا میریم به قاری صاحب پشتون از دولت جوزان را میگیریم، بعدا شماره تماس با شما میگم. بله قاری صاحب، سلام علیکم.
بله مرسلین ارسلا از ما زغوری.
بله قاری صاحب میربانی.
سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته ستاسو ښاغلي اغلی میلمنۍ ته سلامونه. بلې او پرون په کې خو واقعان انتخابات تېر شو، زموږ په جوزجان کې هم انتخابات، موږ په مرکز کې اوسېږو، هلته تعدیدونه هم نه وه، د نورو حضور هم پر رنګه وو، د ښځو حضور وو، باوجود د دې چې وینې تویدلې، د وینو بوی راتی و، ستونزې وې، ناامني وې، بیا هم خلکو په انتخاباتو کې اشتراک وکړي خپل د سر په بیه. استاد په میلمنی سه ام پوښتنه دا ده په جوزجان کې خو د ښځو حضور پر رنګه وو، داسې خاص کم رنګه نه وو، چې دا چې د خلک پر کمیسیون باندې بې باوره دي، نو دا کمیسیون خو شاهشاه عذاب وو، دولتو ټولو په مصلحت ټاکلی وو، نو چې په افغانستان کې هر کمیسیون ټاکل کېږي چې پر دې کمیسیون باندې خلک باور نه لري، فکر نه کوئ چې هغه کسان چې چانس په بورډ نه لري د هغو کسانو طرفداران دا خبره کوي. او بله خبره دا ده د ښځو حضور چې کمرنګ وو په افغانستان کې، فکر نه کوئ چې نه آګاهي دي خلک په دغه باندې دغه کړي وو چې سمه آګاهي خلکو شوی چې باید څنګه راي واچول شي اگر د اکه څو خوم را فسوي او تر ځای پوري
ډیر مونږ خري سپت من تاسو پکتن جوابي bale شنوندې د ګام دریم درخت bale مشنم کی حسن السلام علیکم bale صدای مرا مشنوین بله متاسفانه قطع شد. خب من شماره برنامه را به شنونده در میان میگذارم. اینا میتونن با شماره با ما تماس بگیرن و سوالشون را مطرح کنن. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40. در خبرانش از سر دردی که بلش میره در 0800 228 1550. بله اگر به سوال قاری صبری مسجوز بله آقای جعفری را مسلمان میگیریم بعدم باز برمیگردیم. بله آقای جعفری سلام.
سلام علیکم جوړ په خیر تاسو ته غوښتل ته سلام وړاندې کوم چې په ریډیو ټلیفون په لیکه مو تاسو سره
علیکم سلام
سره د مرمرې صدا و چې مال کچيري دغه فایل ولمن لیسي او دلته راي هم کم راځي د مستر د کچي هغه سیمه د طالبانو په ورته کې هغه کوم دی راي چې اتمام نه کړی خلک نو دا بیا د مشورت لاندې راځي یعنی معنا مشورت لري نه لري
بله ډیر مننه
چې په دې باندې معلومه چې کومه شي معلومه
جعفر
صاحب په مشکل او ستونزه زیات ولې
بله اتمن جواب درک مننه ډیر زیاته خوب خورم ثقب به سوال قاری صاحب نو گفتن که در مورد عدم حضور کم رنگ زنان گفتن اینا میگن که بعضا تبلیغات صورت میگیره به خاطر از اینکه تو باورها به طبیعی است که یک کم رنگ شوهر ما خود کمیسیون منو گفتن که حضور کم رنگ بوده اینا میپذیرن کمتر از 2 میلیون بوده در مورد ازی که اینا میگن چرا کار صورت نگرفت ما فرصت کافی داشتیم از انتخابات بله اخونزاده صاحب برام بگیریم با معذرت اخونزاده صاحب سلام علیکم
سلام علیکم سلام شما تقدیم میذارم به ستاره اخونزاده صاحب شما
بله اخونزاده صاحب بفرمایید
ما یک نظر دارم یک سوالم دارم
بفرمایید
نظر من یک بود اگر انتخابات ما چند دفعه بگیم و گفتن که انتخابات اگر به افغانستان جنگ و جدل نمی بودن یک انتخابات سرتاسری با کوه با دشتا با قلعه با هر جای انتخابات می بودن مردم حضور می داشت و انتخابات جنگ و جدل نمی بود و انتخابات دیتو بود حال این انتخابات انتخاباتی که دیروز صورت دیده به خیلی فرق میکنه بزی انتخابات مردان زیاد خونش ریخت نفر زخمی شد 5 نفر هم کشته شد مردم هم به ترس بدلر زیاد مردم هم اشتراک نکرد یک دینی خمیری بوده که با مردم
بله تشکر بله خونزاده صاحب نظرتون رشینی میگن لطف کنین سوالتون رو مطرح کنین
سوال من هست از میمال محترم همه به می کمیسیون انتخابات فیلن تقلب صورت میگیره خامخا صورت میگیره اینا تا با چی کردن حال همه که مردم پیش بینه کرد اگر تقلب نباشه همه که مردم میگه که اموال در جمهور آینده آقای اشرف غنی هست یک از برده نمیتونه تا با چی اندازه کمیسیون مستقل است که کسی همین دولتی ها بزن مداخله نمی کنه میره جوابتن یکی به حساب ولی از کمیسیون کی کمیسیون توی انتخابات توی انتخابات گذشته خو خیلی به اصطلاح خیلی گسترش نداشت یعنی پول ما قدر پول مصرف
تشکر بله خب سوال قریص اگر بپردازیم بعدن باز به سوال در مورد باور مردم اینا گفتن که مردم بی باور شدن در ابتدا شما اشاره کردین وقت اعادی باور مردم چقدر زمان خواهد گرفت چون ما شما متاسفانه یک سال از انتخابات پارلمانی فاصله داشتیم که چندان انتخابات به نظر نهادهای ناظر از اعتماد چندان برخوردار نبود
گپی که خیلی مهم هستی است که ما بتونیم باور مردم را دوباره احیا بکنیم اعتماد سازی بکنیم و این به شکلی میشه که حداقل تنها آرای بایومتریک مردم را بشماریم با وجود از اینکه خیلی از مردم از حق رای خود محروم شدن خیلی به خاطر از اینکه نام از اونا در لیست رای دهندگان نبوده و وقتشان هم یک تعداد ضایع شده یک تعدادی از اخباری را ما داریم مثلا در فلان سایت زده مثلا من مثال برتان میگم، 130 رای شمارش آرا بود، اما وقتی که آقای بایومتریک اینا بررسی کردن از او سایت 13 رای برآمده. یعنی حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم روی آرای بایومتریک مردم اکتفا بکنیم و این میتونه آهسته آهسته به سوی شفاف سازی ما را حمایت بکنه. کمپانی هم که فعلا در بخش بایومتریک کمک میکنه، کمیسیون مستقل انتخابات را کمپانی با اعتباری هست در سالهای گذشته در چندین کشور کار کرده و این کمپانی نمیخواد اعتبار خود از دست بده. من فکر میکنم برای احیای اعتبار مردم ما این کار درست نیست که بگویم خو این فلانی رؤسای کمیسیون سابقه را مثل که ما معرفی کردیم به محکمه. من نمیگم من درست و خرابش نمیگم، ولی عملا پارلمانی که کار میکنه با استفاده از قضاوت از امنا فعلا این پارلمان کار میکنه. به این شکل مردم افغانستان قبول نمیکنه با تعویض چهره. بسیار مهم است که در یک چوکات و در یک سیستمی که ساخته شده باشه ما بتونیم حرکت بکنیم و میزان شفافیت کمیسیون را بلند ببریم.
بلی، در مورد شفافیت گفتین، آقای جعفری که از المندم سوال کردن، اینا گفتن اگر میزان مشارکت به این تعداد که حالا اعلان شده باشه چقدر مشروعیت خواهد داشت حکومت بعدی که روی کار میاد، چون شما پارلمان رو اشاره کردین که متاسفانه با آرا و با یک نتایج مشکل که داشتن اعلان شدن.
من فکر میکنم که انتخابات یکی از تنها رایی است که مردم افغانستان در سرنوشت خودشون شریک میشن. ای که اعتبار مردم سقوط کرده از کار کمیسیون مستقل انتخابات یک بود قضیه است. ولی فکر بکنین که ما چه راه دیگه ای را میتونیم برای دخیل ساختن مردم به سرنوشت خودشون پیدا بکنیم غیر از بحث انتخابات. شماردن آرای بایومتریک با وجود از اینکه یک تعداد کثیری از مردم افغانستان رای ندادن میتونه تا حدودی امیدوار بسازه به یک نظام، گرچه بحث مشروعیت بحث های حقوقی و اجتماعی دیگه است که من بر از اون نمیخوایم بپردازم، اما اگر ما این بحث ها را قبول نکنیم من فکر میکنم که کشور به سوی هرج و مرج و آنارشیسم پیش میره و ما مردمی هستیم که 40 سال جنگ را تجربه کردیم و میدانیم که در خانه خانه ما افغان ها در زمانی که اگر خدای نخواسته بحث های جنگ های داخلی شروع شود مردم افغانستان بیشتر ضرر میکنن تا سیاسیون همگی دو پاسپورت دارن، سه پاسپورت دارن و میبینین که اونا فرار رو برقرار ترجیح میتن و اون چیزی که ضرر میکنه مردم افغانستان.
در بخش حقوق شما گفتین که بحث جدایی است، اگر امی آرا را قابل اعتبار بدانیم و اگر حضور کمتر از 2 میلیون باشه، بخش سیاسی از این، چون شما مذاکرات صلح اولویت داره و بیشتر تاکید اون برای مذاکرات صلح صورت میگیره بعد از مرحله انتخابات وقتی نتایج اعلان میشه، در بعد سیاسی چقدر حکومت بعدی از یک مرحله از یک نقطه قوت وارد بحث خواهد شد در بحث صلح؟
باور ما به میسته که ما از اینکه هیچ نظامی نداشته باشیم بهتر است که ما یک نظام داشته باشیم، یک حلقه‌ای که مردم افغانستان دور از او جمع باشن. ما باز هم تکرار میکنم، برگشت به روزهای بد آنارشیسم و هرج و مرج به نفع مردم افغانستان نیست.
درست.
اگر ما این فرصت از دست بدیم ما صدها سال به عقب برخواد گشتیم و دیگه دنیا دلش نمیسوزه به مردم افغانستان که دوباره جمع شود و بخواید که این پیکری را که بسیار رنج دیده از جنگ ها و مهاجرت ها این را دوباره جمع بکنه. ما به سوی هرج و مرج میریم. بسیار خوب است که یک هسته‌ای باشه که مردم افغانستان جمع شود دور از او و بحث صلح را پیش ببره. بحث صلح هم بحث بسیار مهمی است. از هر دو طرف اولاد افغانستان کشته میشه، بچه افغانستان کشته میشه، مادر افغانستان داغدار میشه، زن افغانستان بیوه میشه و این خوب است که من نمیگم یارا را بپذیریم. خوب است که مردم افغانستان سوال بکنن در قسمت شفافیت از کمیسیون به بسیار جدی. زمانی که مردم افغانستان خود به حاشیه میره و همه چیز میگذاره که سیاسیون تصمیم بگیره، ما متاسفانه شاهد حکومتی خواد بودیم که تقسیم بندی های قدرت سیاسی را اول و اولویت میتن نه بحث های مردمی را. خوب است که مردم خودشان وارد صحنه شوند و سوال بکنن که رأی ما کجاست و کمیسیون مستقل انتخابات و سیاسیون افغانستان موظف هستند، مکلف هستند که به مردم افغانستان در این رابطه جوابگو باشه.
بله، در بخش مالی اگر خب آقای اخوندزاده سوال کردن، ما میخوایم طور دیگه مطرح کنم. ما شما به اساس آمارها در منطقه قیمت ترین انتخابات را می داشته باشیم همیشه.
بله.
حال اینا سوال کردن که در مورد ازی که اگر انتخابات به این محدودیت برگزار شد و خیلی محدود بود و تعداد رای دهنده هم کم، چی فکر میکنین که مصارف مالی به مقسم گذشته هم گفته است و یا میتونیم از این در ظرفیت سازی آینده استفاده کنیم؟
من فکر میکنم که حیف و میل های بسیار زیادی صورت گرفته، حتی در همه موارد، و ای را بپذیری مردم افغانستان در هر جایی که گزافه ستانی میشه، اسراف میشه به قول ما مسلمان ها، ای بار فشار مضاعف مالی روی گردای اولادای ما شماست. یعنی مردم میره خیرات با ما شما نداده، قرض داده و این قرض را به صورت مالیه از ما شما گرفته میشه، به صورت مالیه از کردیت کارت های ما گرفته میشه و اولاد ما حاضر مجبور است که قرض را بپردازه. من فکر میکنم که اسراف صورت گرفته بسیار زیاد، حداقل کارت های بسیار زیادی چاپ شده و اشتراک مردم بسیار کمتر بوده و ما باز هم به نقش جدی مردم اشاره میکنیم. تا زمانی که مردم خاموش باشن و بگوین ما در این بحث هیچ تصمیم گرفته نمیتونیم، ما در سرنوشت خود دخیل نیستیم، امی سیستم به می روند ناکام به می شکل پیش میره. اما اگر مردم یک مقدار سر خود فشار بیاره و سوال بکنه و بازخواست بکنه از کمیسیون که پولی که مصرف شد چقدر بوده و در کجاها مصرف شده، حداقل این دوران ای دور بعدی کمیسیون میفهمه که مردم هوشیارتر و آگاهتر نسبت به گذشته هستن و بازخواست میکنن و مجبور است که برازی بر مردم جواب گذاشه.
در مورد ازی که اگر قرار است نتایج پذیرفته نشه، عواقب ازی به بیشتر تأثیر گذاریش بالای زندگی کی ها خواهد بود؟ قسمت شما بیشتر اشارم کردین.
من خدمت شما میگم که اکثر من اون چیزی که احترام دارم به همه کسانی که حداقل تابعیت افغانستان را دارن و جزو شهروند افغانستان هنوز هم هستن، ولی سیاسیون افغانستان دارای دو پاسپورت هستن، اکثر اولاداشون اینجا نیستن. کسی که ضربه میبینه مردم افغانستان است. شما ببینین خط فقر افغانستان از 30% به 50 و چند فیصد رسیده با وجود تمام وعده ها و وعید هایی که حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان داده بود.
درست.
ولی عملا ما فقیر و فقیرتر شدیم. این یک آمار نیست، به معنای واقعی ما جوانان را بسیار زیاد میبینیم که اینا درس میخوانن اما بیکار هستن. درست. کار بر از اینا پیدا نمیشه، مجبور میشن یا به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت برن یا مجبور میشن از این مملکت برن. بزرگترین ضربه را مردم افغانستان میبینه، دسترخوانشان خالی از نان خواهد شد، اولادایشان فرار خواهد کرد از این مملکت به خاطر که اینجا کار و بار نیست. بحث های متاسفانه هرج و مرج ها و ناامنی ها بسیار زیاد خواهد شد، تأثیر مستقیم بالای زندگی مردم افغانستان داره، نه سیاسیون افغانستان.
بله، ما شما هر بار که انتخابات را برگزار میکنیم میگیم که تجارب تازه بعد است اومده. خب ما شما قرار است سال آینده انتخابات شورای ولسوالی هم داشته باشیم، اگر قرار باشه خانم ها در بخش رای دهی اشتراک نکنن، شما به آینده انتخابات که اینا عملا خودشان کاندید خواهد بودن چی فکر میکنین؟ خوشبینی وجود داره یا متاسفانه بدبینی که در توجه وضعیت فعلی؟
عدم شفافیت کار کمیسیون مستقل انتخابات، دست داشتن سیاسیون در انتخابات پارلمانی گذشته عملا باعث شده که چهره های دلخواه یک تعداد از سیاسیون داخل پارلمان افغانستان بیه. شما فعلا این پارلمان یک دفعه تجزیه تحلیل بکنین ببینین چند چهره مردم می اومده، بیشتر تاجر اومدن، بیشتر با کسایی که به دستای مافیایی دارن در اینجا داخل شده، دست مافیا داخل شده. بسیار مهم است که کمیسیون در قسمت آرای ریاست جمهوری شفاف عمل بکنه.
درست.
مردم امروز، مردم 18 سال پیش افغانستان نیستن، تغییر کردن، بسیار هوشیارتر، بسیار بیدارتر و بسیار آگاهتر نسبت به گذشته هستن.
درست.
متاسفانه او اشتباهاتی را که در دوره های گذشته کمیسیون داشته در انتخابات شوراهای ولسوالی و انتخابات شوراهای ولایتی باید به صورت جدی برطرف بکنه. در قسمت آگاهی دهی به مردم باید برنامه های جدیدتر در همکاری با نهادهای مدنی، مخصوصا در نهادهای مدنی که در حوزه زنان کار میکنن، اینو جدیدتر کار بکنن و اکتفا نکنن به چند یا دو یا سه نهادی که همیشه بحث انتخابات رو مطرح میکنن. تعداد زیادی از نهادهای مدنی از شبکه‌های بسیار زیادی است که در حوزه زنان کار میکنن، این میتونه اینا رو بیشتر به مردم برسونن، نزدیکتر بکنن. و بحث اعتماد سازی و احیای دوباره اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات است که باید روی ازی کار صورت بگیره تا مردم بیشتر علاقمند شوند که دوباره به پای صندوق های رای برند و ازی حق سیاسیشان استفاده
بشه. بسیار شکر. اگر بسیار کوتاه بفرمایید در مورد ازی که خوب کمیسیون میگه که بار انتخابات متفاوتر از گذشته بوده و خوبتر انجام شده، نشان دهنده چی است؟ ظرفیت شکل گرفته و یا تعداد کمی اشتراک کننده باعث ازش شده که امو رش بالای کارمنده کمتر شد و اینا انتخابات را به نحوی بهترش انجام بدن؟
البته مدیریت نسبت به سالهای گذشته بهتر بوده، این را نمیتونیم کتمان بکنیم، ولی مشکلات خاص خود را داشته. مثلا در لیست رای دهندگان اکثر مردم نامشان نبوده و مجبور بودن به یک یا دو سایت دیگه سرگردان شوند. ای بحث هم است و تعداد کمی اشتراک کنندگان باعث شده که کمیسیون فکر کنه که حتما مدیریت خوبتری را داشته. امیدوار هستم که بعد سر اعتبار سازی با سازی اعتماد مردم کمیسیون بیشتر کار بکنه.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه.
سلام.
شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.